السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د نومبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو. 2019 پروګرامونه د مشال پنوم او روخانه مستقبل هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد الله دی.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د زدهکوونکو سره د یووالي لپاره لاریونونه روان دي. د پېټرول پمپونو مالکانو اتحادیه په پاکستان کې روان خپل احتجاج ختم کړی دی. او د سایبیریا په کریو سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د وژل شوو شمېره لږ تر لږه 250 ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې زدهکوونکي په پوهنتونونو کې د یونین سازۍ، په ملک کې د ویډیا تعلیم او د ځینو نورو غوښتنو لپاره لاریونونه کوي. د زدهکوونکو اتحادیه پروګرسیو سټوډنټ کلکټیو پرون په ټویټر لیکلي چې نن د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند، بلوچستان، گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په ګڼو ښارونو کې لاریونونه کوي. د زدهکوونکو په غوښتنو کې د ځینو نورو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې د دوی په یونین سازۍ بندیزونه ختمول، په سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې فیسونه راکمول، تعلیم ویډیا کول او په کلیز وفاقي بجټ کې د تعلیم لپاره 15% حساب بیلول شامل دي. پروګرسیو سټوډنټ کلکټیو د تیرو 2 کلونو راهیسې د زدهکوونکو سازمانونو د سیاسي او مدني ټولنو سره په ګډه هر کال دا ډول احتجاجي لاریونونه کوي. تر دا مهال حکومت د دې زدهکوونکو د غوښتنو او د دې لاریونونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د انرژي وفاقي وزیر حماد ازر ویلي چې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه سره د کامیاب مذاکرات وروسته یادي اتحادیه خپل هړتال ختم کړي. د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د خپل ګټې شر زیاتولو لپاره پرون په احتجاج وو. حماد ازر بیگا په ټویټر لیکلی چې یادې اتحادیه سره مذاکراتو کې پر دې صلاح شوي چې حکومت به د پېټرول پمپونو مالکانو د ګټې شر یا ډیلر مارجن 99% د لیټر په سر زیاتوي او دا به د کابینې تر منظورۍ وروسته عملي کیږي. په خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن جنرال سیکرټر ګلنواز افریدی نن مشال ویډیو ته وویل چې حکومت یې غوښتنې منلو وروسته نن یې هړتال ختم کړي.
گورنمنٹ فی الحال مونگ تا پا پیٹرولو کے 99 پیسہ پر لیٹر اور پا ڈیزلو کے 85 پیسہ پر لیٹر انکریز ہو کرلو. دا با دا سی شی لکھو زمونگا 3.91 روپے پیسے مارجن دے. دا با شی دے 99 پیسو سرا 4.90 روپے. 30 تاریخ نمخ کے مخ کے با نوٹیفکیشن ہو شی.
پا پیٹرول پمپ اسوسییشن کے پٹول پاکستان کے لہ دیار لزرو اور پا خیبر پختونخوا کے تر 1.5 زرو سخہ زیاد پیٹرول پمپونو مالکان شامل دی. د پاکستان سپریم کورټ له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت په اړه اوریدنه د نومبر تر 9 پورې ځنډولې ده. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ نن درې کسیزه بینچ د ضمانت د اوریدنه د استغاثې د وکیلانو په غوښتنه وځنډوله. سپریم کورټ د علي وزیر د ضمانت په درخواست د اوریدنې منظوري 13 اونۍ ورکړې وه. له دې وړاندې د روان کال په فروری کې د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت او بیا د مارچ په لومړۍ نیټه د سند هایکورټ 2 کسیزه بینچ د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواستونه رد کړي وو. علي وزیر د 2000 زیږیز کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پولیسو نیولی وو. په نوموړي تور دی چې پروس کال د دسمبر په 6 د کراچۍ په سهرابګوټ جلسه کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد وینا کړې وه، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې علي وزیر د ریاست خلاف نه دی بلکې په سوله ییزه توګه د پښتون قام آئینی حقونه غواړي. په قندهار ښار کې د 2 وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې 1 وسلوال وژل شوی او 1 ژوندی نیول شوی دی. په دغه پیښه کې 2 ملکیان هم ټپیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو ایوی مطبوعاتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوې. د سرچینې په خبره 2 وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوخت طالبانو باندې ډزې کړي، خو په ځوابي ډزو کې 1 بریدګر وژل شوی او 1 ژوندی نیول شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د نومبر په 15 په سایبیریا کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د وژل شوو شمېره لږ تر لږه 250 ته ورسېده. د راپورونو له مخه په وژل شوو کې 46 کان کیندونکي او 6 امدادي کارکوونکي شامل دي او لسګونه نور لا درک دي. په سیمه کې د 3 ورځو د ویر اعلان شوی. د چاودنې پر مهال په دغه کان کې په مجموعي توګه 215 کان کیندونکي په کار بوخت وو. د روس د بیړنیو مرستو وزارت وایي د چاودنې نه پس یې په سلګونو کان کیندونکي ژغورلي د وزارت په خبره دا چاودنه په کان کې 2.5 میټر لاندې په یوستنه کې شوې و. وزارت 13 ورځ ناوخته په کان کې جمع شو میتین ګیس دی وی بلې چاودنې د خطر په وجه په ارزي توګه امدادي هلې ځلې وسنډولې. د روس وفاقي تحقیقاتي ادارې په تجارتي توګه په بيداواري ځای کې د حفاظتي اقداماتو د نشوالي په نتیجه کې د مرګونو په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا اتر دې محل د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریدو او اوریدونکو څنګه موړان دي. په خبرونو کې واورید، په پاکستان کې د زده کوونکو پراګرسیو سټوډنټس کلیکټیو یا ترقی پسند زده کوونکو لخوا غوښتل شوی چې د زده کوونکو اتحادیه یا طلبه سټوډنټ فیډریشن دی بحال کړل شي، تعلیم د ارزانه کړل شي، فیسونه کې شوی زیاتوالی دی واپس واخیستل شي او په ټول ملک په سطح د تعلیمي نظام یو شان شي. د پیښور نه علاوه په ډیر اسمیل خان او د ملک په نور خارونو کې د اعلان شوی وختونو سره د دغه زده کوونکو خپل لاریونه کړي او دوی دا هم غواړي چې د دوی د زورونو پر ضد د هراسمنت په نوم یو کمیټه جوړ کړل شي چې د زده کوونکو پکې خپل شکایتونه درج کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزی ناورو چې د زده کوونکو پر نارو پیلېږي.
آزادی پشتون کا نعرہ، آزادی سرائیکی کا نعرہ، آزادی پنجاب کا نعرہ، آزادی بلوچ کا نعرہ، آزادی.
د پاکستان د زده کوونکو لخوا د طلبه یونین د بحالی د پاره دوی غوښتلی حکومت په ټول ملک کې د زده کوونکو اتحادیه بحاله کړي، تعلیم دی وړیا کړي او د تعلیم د پاره دی په کلیز بجټ کې اضافه وکړي. د ډیرای اسماعیل خان د زده کوونکو لخوا دغه ناری هم هغلته د نومبر په شپږمه د یو لاریون ورسته حل شوی چې پکې ګڼ شمیر زده کوونکو ورغلي. د زده کوونکو دغه لاریون چې دوی ورته سټوډنټ سالیډاریټي مارچ نوم ورکړی د پاکستان په ټولو صوبو کې په بیلابیلو خبرونو کې شوی چې پکې دا هم ویل شوی معیاري او ښه تعلیم دی د هر چا د پاروی. د نومبر په 15مه د دغه اتحادی یو مشر اروج اورنګزی په خپل ټوټر پانه لیکلیو، پیښور، لاهور، ملتان، کراچی، اسلام آباد او پاک پتن علاوه په یو شمیر خارونو کې د زده کوونکو لخوا دغه مارچ کیږي او په زده کوونکو او په عامو خلکو یې غږ هم کړو باید دغه مارچ کې ورسره شریک هم شي. د پیښور پرس له مخې ته یو شمیر زده کوونکو ورغونډ شوي، دوی د خپلو غوښتنو او د نارو ترڅنګ شریکوالو ته تقریرونه هم وکړل. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پروګرسیو سټوډنټس کلیکټیو په نوم د سازمان د مرکزی څانګې یو مشر سنگین پختون وویل،
فیسز کې زیاتی روان دي، زمونږ هاسټل ایشوز روان دي، زمونږ نور چې کوم ایگزامز ایشوز دي، روز پر روز نوې نوې ایکسترا دي، لکه پی ایم سی ته وګوره، ایچ ای سی د سایډ نه مختلف زمونږ ته راځي. دغه شان مونږ فارټه کوم سټوډنټ لپاره چې کوم سکالرشپ سره راغلی وو هغه مونږ د هغه دوباره بحالي غواړو چې تر څو پورې سټوډنټ یونین نه بحال شي نو سټوډنټ مسلې به دغه شان پاکستان کې روان دي.
زده کوونکو غورځنګیانو په ټویټر د پروګرسیو سټوډنټس کلیکټیو په نوم د خپل اکاونټ نه د سټوډنټ سالیډاریټي مارچ په نوم یو هیشټیګ هم جوړ کړی چې پکې د پاکستان د هر خار نه وتونکو مارچ یا لاریون په حواله د وختونو او ځایونو معلومات هم شریک شوی. په خبر کې دغه وخت 11 بجې ولې لاهور کې 2 بجې ماسپخین مقرره کړو. دغه اکاونټ لاړه په اردو ژبه یو پیغام هم لیکل شوی چې ژباړه یې صدا سي چې مونږ د تعلیم د خوندي ساتلو لپاره وتلی راشي او مونږ سره بدرګه شي هم خور کړی دی. د غورځنګیانو لړخه د معلوماتو تر مخه د زده کوونکو د یووالي اولنۍ لاریون په 13 نومبر 2013 کې شوی. وروسته یې هر کال د نومبر په میاشت کې لاریونونه کړیو چې پروسه کالی د نومبر په 20مه د پاکستان په 350 خارونو کې دغه مارچ کړیو. په پیښور په لاریون کې قاسم خان چې د خیبر لا کالج زده کوونکو دی مشال ریډیو ته وویل، دوی غواړي سټوډنټ هراسمنت یا د زورونې کمیټې دې هم جوړې کړي شي.
څه قسمه زموږ سره مسلې راځي نو موږ پروټیست کوو، اسټابلیشمنت شو، اډمنستریشن شو، دوی موږ سره هغه په اګینست باندې راځي لکه زموږ ډیمانډ چې دا هغه نه اکسپټ کوي. تر اوسه پورې نه دیو اکسپټ شوی چې کم کې دا هغه فائدې وي هغه اکسپټ کیږي او چې کم کې دا هغه فائدې نه وي هغه چیرې هم اوسه پورې نه اکسپټ شوی. د سټوډنټ یونین بحالي چې دا موږ غواړو اول اوور پاکستان چې سټوډنټ یونین بحال شي او دی فل فور الیکشن اول اوور د کنټری وشي.
د زده کوونکو لخوا د دوی د مارچ یا لیرون مقصد کې دوی په خپل وای تر ټولو اول د طلبه یونین یا اتحادیه بحاله شي، په کلیس تعلیمي بجټ کې 15% اضافه وکړي شي، سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو لخوا دي په میاشتنی او یا شپږ میاشتنی فیسونو کې شب اضافه واپس کړي شي او تعلیمي نظام یو شان کړي شي. طلبه یونین یا اتحادیه باندې په کال 1940 کې د جنوري په 13مه هغه وخت پوځي مشر جنرال ضیاءالحق بندیز لګولیو، خو وروسته پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو دغه بندیز ختم کړ. خو په کال 1992 کې د جولای په اولنۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ دغه بندیز یو وار بیا ولګاو. خو څه موده پس د مارچ په 1993 کې عدالت د زده کوونکو اتحادیې د بحالولو هدایت جاري کړل. د ډان اخبار په یو خبر کې د نومبر په 28 2019 کې دوی لیکلي، عدالت حکومت ته ویلي اتحادیه دې په مشروط ډول په یوه میاشت کې دننه بحاله کړی شي. اخبار زیاتوي تر هغې وروسته یو شمېر حکومتونه راغلل، خو د ستر عدالت لخوا دغه هدایت لا هم نه دی عملي شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اورېدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن له لوري ویل شوی دي چې په روان کال کې په صوبه کې پر ښځو د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې یو لوی علت پر قوانینو باندې عمل نه کیدل دي. دوی دا هم وایي چې حکومت ته د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او هغه قوانین چې لانی دي منظور شوي زر تر زره دې منظور کړل شي او په دې اړه دې په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکبي.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د ښځو د حقوقو په اړه 14 ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې و دستوره جوړه شوې وه چې موخه پر ښځو باندې د تشدد مخنیوي کول وو. پر دې مهال د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان د څانګې مشر علاءالدین خلجي و مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په مقابل کې دا کال پر ښځو باندې د کورنۍ تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د تیر کال په نسبت دا چې زیاته ده، کله ډومېسټک وایلنس کوم د کور په سطح باندې په ښځو باندې ظلم کیږي، 12 کیسز د ګرد کال غول دا کال شپږ میاشتو کې 12 کیس رااله. تیر کال 15 کیس د آنر کلینګ غول دا کال شپږ میاشتو کې 10 کیس د آنر کلینګ د سیاکاري او د کاروکاري غمخت راغلي دي. په چورتو ګوره ورځ په ورځ په ښځو باندې ظلمونه زیاتیږي، کمیږي نه. موږ سرکار څخه دغه شیانو ډیماند کوو چې دا رنګ ورځ په ورځ کیسونه زیاتیږي چې کوم قوانین جوړ شوی دي په دې باندې عمل درآمد زیات سے زیات.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا د ناروغۍ له امله هم نه یوازې د خلکو روزګار تر اغیز لاندې راغلی دي، بلکې د دې څخه بیروزګاري زیاته شوې او خلک یې د مالی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دې ترڅنګ ډیری خلک پر کور وکشینستو ته اړ کړي دي او په نتیجه کې د ښځو وهل ټکول زیات شوی دي.
کرونا دا رنګ حالات پیدا کړي چې ډیر خلک چې دي هغه ذهني تور باندې دونه ډیپریس دي، دونه پریشان دي چې هغه خپل هغه غوسه خپل هغه خشم چې د باندې یو چیرې په چانس چې په ما باندې لاس نه پورته کوي، خپل د بل څه خشم په ما ما باسا، یو اډوکیشن نستا، ویرنس نستا، او درېم چې دی د کرونا.
خود بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او د خیر شګړې لپاره کارکونکي میرمن سنا دورانی بیوایي چې پر شوزو باندې د تشدد د مخنیوي لپاره و سختو قوانینو ته اوسم اړتیا لیدل کیږي.
زنان خپل په حقوق یو خن دی په خبر دی، نه دی په خبر چې دی حقوق چی دی. دویم دا تر دی چې موږ په علاقو کې چې پدر سری نظام دی، هغه کې زنانه چې دی هغه دونه اهمیت او دغه نه لري چې دای معاشره کې پلزان چې دی مخته یو سی خدا وجه سره د دې سره مسله زیات دي. ډېر ضروري دی چې موږ انجونو موږ مند دي موږ خوندې تعلیم یافته یا خپل په حقوق خبري او بعد کې هغه خپل د حق د پاره چې دی هغه आवाज پورته کړي. خام خاچي کم ټایم زنان ته هغه اهمیت نه ورکول کی شي، کم ټایم هغه سره لټرسي ریټ ډېر کمی، دا هغه تعلیمي قابلیت ډېر کمی، بیا د خپل په حقوق نه خبر خو ظلم خو بکی شي. موږ خو आवाज پورته کولای سو، موږ همیشه پورته کوو، موږ اسمبلی ممبران سره ریکویسٹ کو چې دی مختلف قوانین چې دی هغه پاس
بل خواته د شوزو د حقوقو د دیش پارس ورځنی کمپاین پر مهال د بلوچستان گورنر سید زور هغه ویلی دی چې د غیرت په نوم د شوزو وژنه یو بوزدل عمل دی چې مخه شوزو هر وخت د نارینه محتاج ساتل دی د نوموړي په وینا چې د ښځو د حقوقو تحفظ کول د ټولنې د هر وګړي ذمېداري ده نو په کار دی چې ټولنه د ماشومانو بیا په خاصه توګه د انجونو ته تعلیم لپاره خپل کردار ادا کړي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خانه وایي چې د تر اتو کلونو پورې ماشومان کولی شي چې له پاسپورت او ویزې بغیر د ترخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي په خوا له یو کال کم عمر افغان ماشومان ته اجازه ورکول کېده چې له ویزې بغیر له افغانستانه پاکستان ته سفر وکړي پاکستان په رسمي توګه لا په دې اړه سندې دی ویلي خو په ترخم کې ځایي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید ترخم دورې پر مهال د افغانستان یو پلاوی سره ولیدل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې راتلونکو ورځو نه به د اتو کلونو نه کم عمره ماشومان او هر ورځ به تر سلو پورې ناروغان کولی شي چې بې له ویزې پاکستان ته ولاړ شي زموږ همکار احمد الله په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو افغان کډوال پر غږ پیلېږي
کله چې طالبان حکومت ونیو نو موږ دته غوښتل چې د افغانستان نه لاړ شو پاکستان ته کله چې موږ تورخم ته ورسېدو نو په تورخم کې موږ ته ویل چې یو ماشوم به درسره پرېږدو یو کلن او د هغې چې څوک بره عمرونه لري هغه موږ نه پرېږدو
دا د جلال آباد نصیر احمد دی چې دا مهال په پېښور کې اوسېږي نوموړي د نومبر په 15مه مشال ویډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې د خپلې میرمن او دریو ماشومانو چې عمرونه یې 15 کلن 4 کلن او 2 کلن دي سره پېښور ته روان وو خو په تورخم دروازه پاکستانی عسکر ورله دوه زامنو ته د ورتګ اجازه ورنه کړه ځکه چې هغوی پاسپورټونه او ویزې نه لرلې
چیرنه سر هغه دما موټر ونیو هغه لپاره سپیشل او د موټروان نمبر مې خپل ورور نه ورکو هغه ته مې زنګ وو چې دغه موټر کې نه داسې کې نه ودی دي جلال آباد ته مې ولېږم او ورور ته مې چې دې نمبر سره اړیکه ساته چې کله در ورسېده هم ماشومان هغه ډېر زیات په لاره کې ډېر تشویش دي نو ولې حالات ډېر زیات خراب وو زه تاسو ته خبر کوم اوس هم بچي مې هلته پاتې دي افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستل ډېر ډېر ګران شوی دي هیڅ په میاشتو کې نشي کولای نو اوس نه پوهېږو چې مطلب موږ به آینده چې موږ د ماشومان آینده به ډېر زیات سخت کړو
د نصیر احمد پشان په سونو نورې میندې او پلاران هم په تیرو وختونو کې د داسې حالاتو سره مخامخ شوې دي خو د نومبر په 24مه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په فیسبوک پاڼه لیکلي اوس تر 8 کلونو پورې ماشومان کولی شي چې له پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي سفارت لیکلي چې د ماشومانو ترڅنګ هر ورځ به 100 افغان ناروغانو ته هم له اسنادو پرته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي مشال ویډیو د افغانستان سفارت د خبرتیا په اړه د نومبر په 15مه د پاکستان د خارجه وزارت سره په بیلابیلو وختونو کې تماس ونیولو خو خبرو کې ورسره بریالي نه شو خو په تورخم کې یو ځایي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د نومبر په 13مه د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د تورخم دورې پر مهال د افغانستان یو پلاوی سره ولیدل او دواړه خواوې سره په دې سلا شوې چې راتلونکو ورځو نه به د 8 کالو نه کم عمره ماشومان او هر ورځ به تر سلو پورې ناروغان کولی شي چې بې له اسنادو پاکستان ته لاړ شي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار او د افغان چارو شنونکي طاهر خان وایي دا پریکړه تر اوسه عملي شوې نه ده خو امکان دی چې په راتلونکو ورځو کې پاکستان په رسمي توګه اعلان کړي
پاکستانی یو چارواکي نه ماته پوښتنه کړې چې هغه دغه خبرو د دې ټول د غونډې تفصیلاتونه هغه دا منلي چې رسمي چې کله د دې هغه د پاکستان لخوا اعلان شي نو بیا پاکستانیان دغه اعلان رسمي
په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د روان 2021 کال د مئی پر 15 نیټه تړل شوی و، خو د اکتوبر له 21 نیټه راهستې پرانیستل شوی او ایوازي پاسپورت او ویزا لرونکي کسان پرې تګ راتګ کولای شي. د پنجاب میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وای دا ګام د ستاینې وړ دی، خو پاکستان حکومت له پکار دی چې د عمر حد دی د اتو پر ځای 15 کاله وټاکي.
دانه خو افغان مهاجر ډیر خوشحال شو چې د اته کال نه کم بچای بیا غراتی افغانینو ته به دغه دومره پیدا ویل چې د مشرانو پاسپورت چې وځي د یو خولي څومره څومره شپه په دریږي یا ټول سوالوکای مشوم خولای دی وزا بیا پاسپورت جوړاوه دغه چا سره کابینه نه وی والے مشومانې خو چې پیندل څه کول مشوم پرای پاسپورت وزا نه ونه وختای.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 4 لسلکه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر سره رجسټرډ دي. تر نه هلکه پورې په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل او 15 لکو پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د ترڅنګ په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان هر ورځ د تورخم لاره پاکستان ته د تګ هڅه کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو وو.
د افغانستان سره په سرحدي خار میرامشا کې په غلام خان سړک باندې د نومبر په 28 د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر دی بیبلی منډي پرانیسته وکړه. د شمالي وزیرستان تاجران وایي چې د سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نور هم زیات شي، خو د حکومت نه یې په منډي کې د انټرنیټ، بجلی، اوبو او د تجارت سره د اړوند حکومتي دفترونو جوړولو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصيل له عمر وزیر نه.
په میرامشا کې غلام خان بندر سړک باندې یو بل د سوداګرۍ لوی منډي پرانیسته هم وشوه. چبوراخیل منډي په نوم دغه منډي ته د سوداګرو په وینا افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونه انتقالول پیل شول. مرستيال کمشنر شاهد علي خان د منډي پرانیسته وکړه او وی ویل چې د غلام خان بندر تجارت د پراخ کولو لپاره حکومت لخوا ګامونه پورته کیږي لګیا دي. سوداګر وای چې د یوې بلې منډي سره به تجارت نور هم پراخ شي او تجارت کې چې لږ ډېر مشکلات دي هغه هم انتظامیه، کسټم او این ال سی چارواکي زر هوار کړي، نو تجارت به سوچاندا نور هم زیات شي. د بوراخیل منډي د فروټو یو تاجر قمر زمان وای
کیسن ډیر زبردست دی، دا د افغانستان او د نور وستي شي ملک دی پورا یو ډیر پیدامن لیاردو، خو دغه سره ځنې مسائل داسې دي چې هغه حل کول ډیر ضروری دي. یو خو د میجا په منډي شه د ای بی کمای دی او سره بجلی او پی ټی سی ال چې په وجه نت نشته دی، دا څو مسائل دي چې دا حل طلب دي. انتظامیه ته ریکوست کی چې دا په زر نظر حل کو.
غلام خان سړک باندې بوراخیل منډي سینیئر نائب صدر دلزاد خان وای چې منډي کې کاروبار پیل شوه، حکومت د غلط امنیت او تجارت سره تړلی نور سہولتونه زر برابر کړي.
لکه روډ سنگل دی، امن 100% پکور دی، کاروبار د پوره چامن وی چیرې کاروبار صحیح کېږي نه. او د افغانستان چې کیم ګاډیو نرسي کلینډر نر پرېږدي حکومت د پاکستان ته مرزا پور زور مطالبه دو چې دا پار صورت پر رو پرېږدي په دې کې دستي تاخیر هر بنا استعمالوي.
غلام خان بندر باندې د ضربه ازب عملیاتو پس 2013 کال نه تجارت پیل شوه، خو د تاجرانو په وینا دغه تجارت مخصوص یعنی په کمه کچاو چې اوس ورځ تر بلا پکې زیاتوالی راځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري،
خور څخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته. په خوست کې د دولسم ټولګي زده کوونکي وایي د کورونا وبا ورپسې په افغانستان کې د پخوانی نظام په سکوت کې دوه سره د دوی زده کړې ټکنې شوې دي او خپل درسونه په منظم ډول نه دی لوستي. دوی غوښتنه کوي چې زده کوونکو لپاره د کانکور ازموینې د تیاری ځانګړي برنامه جوړ شي. تمه ده چې سږ کال د خوست 15,000 د دولسم ټولګي نه فارغ شوي زده کوونکي چې نیم زر پکې جنکۍ هم دي په پوهنتونونو کې د شاملېدو په خاطر د کانکور په ازموینو کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې د دولسم ټولګي زده کوونکي وایي د کورونا وبا او بیا وروسته د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت په سقوط کېدو سره د دوی د زده کړو بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. د زړې تر خلیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي رحمان الله وایي
تېر کال موږ کورونا کې ډېره درس فاصله واخیستله، نظام به چې اوس بدلون شو په هغه کې موږ درس مطالعه ونه شو کولای. د موږ رخصتي وکړلې، د کانکور لپاره سوالونه لرو، سخت سوالونه لري، زیات فیصدي له دولسم سم پر راځي. نو ستنه مدار چې موږ کانکور لپاره منظم پلانونه نیول شي، روغ پلانونه باندې متکار کول شي چې کانکور د سوالونو سره موږ بلتیا حاصل کړو.
زده کوونکي ذبیح الله ننګیال وویل دوی لپاره دولسم ټولګي ډیر حیاتي ارزښت لري.
موږ خپل آینده ته ډیر اندېښمن یو، ځکه چې زمونږ داسې کانکور لپاره موږ غو تیارای نه لرو، ځکه درسونه مو ډیر کامیابی دي. کانکور باید موږ ته لږ ورسته شي.
یو بل زده کوونکی عبدالله محمدی وایي ټولګیوالو یې غوښتل له دولسم ټولګي څخه د یو ښه پلان له مخې فارغ شي او کانکور ته پوره تیاری ونیسي چې ونه شو.
لکه څرنګه چې موږ غوښتل چې د دولسم ټولګي څخه په ښه پلان سره فارغ شو، د کانکور لپاره مدګي ونیسو، نو هغه رقم ته برعکس عمل وشو. موږ د دغه نظام څخه غوښتنه دغه ده چې موږ ته علمي طرحې په لاره واچوي، کورسونه موږ ته جوړ کړي.
خون کې هم غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د زده کوونکو لپاره داسې برنامه عملي کړي چې د هغوی د زده کړو په مخ کې پیدا شوی تشه جبران شي. خون کې اختر جان باور وایي
د پوهنې ریاست نه مهم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو داسې پلان ونیسي چې کومې نقطې د کرونا له وجې او د نظام د سکوت له وجې منځته راغلي دي هغه باید ډاکې شي. مثال استادونو نه د غوښتنه وکړي چې په مکتبو کې هغه مضامین چې هغه سینسي مضامین دي، کوم مضامین دي کانکور کې ډېر سلونه ترسي هغه دې ته تدریس په منظم ډول.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د زده کوونکو لپاره د کانکور د تیاری ځینې پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
کانکور آمادګۍ لپاره خصوصي سکتورونه مشته او معرف ریاست هم شاید په دې مورد داسې پلانونه ولري چې د امکان په صورت کې دوی هغه عملي کې د زده کوونکو دا مشکل حل شي او امارت انشاءالله تعالی د دوی د هرې اسانتیا لپاره آماده ده.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره به په راتلونکي کانکور ازموینه کې د خوست شاوخوا 15,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې 15,000 تنه به نجونې وي. خو په دې وروستیو کې د ټولنیزو علومو له پوهنځیو سره د نجونو او هلکانو لیوالتیا کمه شوې او غواړي هغو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي چې په آزاد بازار کې ورته د کار کولو زمینه موجوده وي.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تا
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین نږدې 2 بجې کېدونکې دي. لړ خبرونه د احمد الله نور.
په پاکستان کې زده کوونکي په پوهنتونونو کې د یونین سازۍ په ملک کې د ویډیا تعلیم او د ځینو نورو غوښتنو لپاره لاریونونه کوي. د زده کوونکو اتحادیې پروګرسیو سټوډنټ کلکټیو پرون په ټویټر لیکلي چې نن د خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، سند، بلوچستان، گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په ګڼو ښارونو کې لاریونونه کوي. تر دا مهال حکومت د دې زده کوونکو د غوښتنو او د دوی د لاریونونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د انرژي وفاقي وزیر حماد زر ویلي چې د پېټرولو پمپونو د مالکانو اتحادیې سره د کامیابو مذاکراتو وروسته یا د اتحادیې خپل هړتال ختم کړي. د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې د خپل ګټې شر زیاتولو لپاره پرون پر احتجاج وو. حماد زر بیگا پر ټویټر لیکلي چې یاد اتحادیې سره مذاکراتو کې پر دې سلا شوي چې حکومت به د پېټرول پمپونو مالکان د ګټې شر 99 پیسې د لیټر په سر زیاتوي او دا به د کابینې تر منظورۍ وروسته عملي کیږي. د پاکستان سپریم کورټ له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت په اړه اوریدنه د نومبر تر 9 پورې رسنډوله. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ کې نن درې کسیزه بینچ د ضمانت اوریدنه د استغاثې د وکیلانو په غوښتنه وځنډوله. سپریم کورټ د علي وزیر د ضمانت په درخواست د اوریدنې منظوري 13 ورکړې وه. په قندهار کې د دوه وسلوالو حمله کوونکو طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی. په دغه پیښه کې دوه ملکیان هم جوبل شوي دي. په قندهار کې د طالبانو ایوه مطبوعاتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلورلارې کې شوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د نومبر په 15 په سایبیریا کې د سکرو په یو کان کې د سکرو په یو کان کې د 14 له عمله د وجل شو شمیره لک تر لګه 250 ته ورسېده. تر راپورونو له مخه په وجل شو شپږ څلوېښت کان کیندونکي او شپږ امدادي کارکوونکي شامل دي او لسګونه نور لادره کړي. په سیمه کې د 3 ورځو د ویر اعلان شوی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د مشال رادیو 19 پروګرام مشال آنلاین ترازو دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر غاخ جوړوي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ پاړه پر روان بحث کې داسې خبرې مخې ته راغلي چې ترې د بیان ازادۍ تروړل واضح کیږي. نن په مشال آن لائن خبرونه کې پی خبرې کوو. زه بشیر غواخم، تر پای را سره ملګری پاتې شئ. اوریدونکو، د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګوند د نومبر په 19 د خبرلانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سنټ منظور کړ چې په وینا یې په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل،
زه د خبریالانو د حفاظت، د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکوونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
دا بل تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې منظور شوی و او له سنټ وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره ځي تر څو په قانون بدل شي. اوریدونکو، که پام مو کړی وي نو د شیرین مزاری د خبرو په وخت اپوزیشن غړو ډیر شور جوړ کړی و. وجه یې دا ده چې دوی ویل چې پر دې بل ورسره په بشپړ ډول مشوره نه ده شوې، خو حکومت دا نه مني. خبرالان د دې بل په قانوني بدلیدنې خوشاله نه دي. دوی وایي په بل کې د امنیتي ادارو او مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي په نامه داسې شیان دي چې ښایي دوی له رښتیا ویلو منع کړي. خبرالی غریدا فاروقي یوې بلې مسلې ته هم اشاره وکړه او مشال ریډیو ته وویل چې د قوانینو موجودیت ښه دی، خو باید تر کاغذونو محدود نشي او عملي جامې واغوندي.
میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ آپ کو
ما په نظر د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د نویو قوانینو ضرورت نسته. نوی قوانین یوازې د خانپوری لپاره کیږي. نور قوانین سته چې یوازې تر کاغذونو محدود دي. هر حکومت چې راځي نو نوی قوانین راوړي، خو اصلي او لوی خبره یې د عملي کولو ده. د قانون ماتونکو لوړپوړو چارواکو ته هیڅوک څه نه وایي. یو پاکستان کې په لسګونو خبریالان وژل شوي، خو د یوه قاتل هم نه دی نیول شوی.
جرنلسٹ پاکستان میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، کسی ایک کے بھی قاتل پکڑے نہیں جا سکے.
تاسو د بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خبرونه اوره.
اوریدونکو د پاکستان غنو خبرونه د ډیر سنسرشپ لوجی ټیلی ویژن چینلونه پریخي او پر یوټیوب یې خبرونه پیل کړې دي. دوی دلته اورزنی چاري چړي او بحث پی کوي.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
پر یوٹیوب خبرونه کوونکو کې نوموتی خبریاله امبر شمسی هم شامل ده. هغه تیر کال پر یو ټلویزیون له دې عمله خپلې اونیزې خبرونه سره مخه وکړه چې په وینا یې کارونه یې محدودېدل پیل شول. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی خبریالان په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي.
په پاکستان کې همیشه داسې سرې کرښې شته چې باید خبریالان ترې وانه وړي. دا مذهبي هم دي او د پوس په اړه هم. نو ځکه یا خو رسنۍ سنسر کیږي او یا هم خبریالان په خپل ځان سنسر کوي. دا په دې معنا چې ځینې خبرونه او راپورونه له پامه غورځوي او آن ځینې هغه میلمانه ټي وي ته نه راغواړي چې ریاست یې جنجالي کړي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي د بی سرحد خبریالانو نړیواله اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر جنرل باسټرډ په دې اړه مشال ایډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د چارواکو خاص هدف ګرځېدلې دي.
پاکستان از ناو رینکډ 145th.
دی وایي پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبریالان خوندي نه دي او له ګڼو خواو ګواښل کیږي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګنده سنسرشپ لاندې هم دي. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازي حکومت لري. دوی ازادې رسنۍ نشي زغملی. له 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغلی، په رسنیو قانونونه تر پخوا نور هم په څرګند ډول زیات شوي چې ډېر مثالونه یې شته دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او اونیزې ورځپاڼې فعال دي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې راپور ښیي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بې ساري فشار لاندې دي. د رپورت کې زیاته شوې چې خبریالانو ته د غیر ریاستي عناصرو علاوه ځینو قوانینو هم سخت مشکلات جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت د پیکا یا پاکستان الیکټرونیک کرائم ایکټ قانون لاندې انټرنیټ او الیکټرونیک رسنۍ څاري. د فریډم نتورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2000 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 148 پیښې مخته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوي او د کې زیاتره د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوي دي. شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي د غیر کار د حواله سره. 15 ژورنالیستان چې تختول شوي وو، 15 چې هغه نیول شوي وو، او 15 ژورنالیستانو باندې حمله شوی په پاکستان کې ټولو نه خطرناک خار چې چرته ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده وفاقی دارالخلافه اسلام آباد را مخته شوی دی.
بر خبریالانو د فشار اچولو یو پیخه چې ډیر شور یې جوړ کړ هغه په اسلام آباد کې د مشهور خبریال مته الله جان تختول وو. نوموړی د 2000 کال په جولای کې د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بود. کله چې د امنیتي کمرې لخوا ثبت شوی د تختول کېدو ویډیو راووته او کورنۍ د احتجاج په کولو سره فشار زیات کړ نو نوموړی 2 ساعت وروسته کورته ور پرېښودل شو. مته الله جان تور پور کړی چې تختونکي د پاکستان استخباراتي ادارو اهلکاران وو او د پر حکومتي پالیسۍ وو د تنقیدي تجزیو له امله بیولې وو خو حکومت او پوز دا تور رد کړی دی. جان مشال ریډیو ته وویل چې ورځپاڼو او ټلویزیون چینلونو ته ویل کېږي چې د ده په شان ډېر تنقید کوونکي خبرلان ونه ګماري نو ځکه هغه اوس یوټیوب ته مخه کړې ده.
Many of the journalists have been banned from the main
دیر خبر اعلان بیروزگار شوی دی. حالت دیر بد دی. یوازینه هیله سوشل میډیا دا چې زما غوندې خبر اعلان پرې تکیه کوي. مال یوټیوب علاوه بلا لار نه درلوده. دلته په پاکستان کې ډېری خبرې پر سوشل میډیا هم نشي کېدلې. ډېری خبرې داسې دي چې خبرداران یې پر ټي وي نشي ویلې. خو اوس د دوی د خاموش کولو لپاره پر سوشل میډیا هم بندیزونه را روان دي. داسې قوانین شته چې د ویرې څوک پر خپل یوټیوب ټویټر او فیسبوک رښتیا نشي ویلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید.
دا په پاکستان کې د جیو نیوز ټیلی ویژن د مشهوري خبرونه کیپیٹل ٹاک د پیل خبرې دي چې قربا حمید میر یې کوي. خبرې دي نه بلکې وې ځکه چې اوس حمید میر له دې پروګرام وبستل شوی دی. نوموړی تر هغه یو ورځ وروسته د دې پروګرام لکولو منع کړل شو چې نوموړی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد تور لپاره غږ پورته کړ او پر امنیتي ادارو د خبریالانو د خاموشه کولو د تور په پوره کولو سره نیوکې وکړې.
اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے. آپ کے پاس ٹینکیاں اور بندوقیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے.
حمید میر دا پروگرام تر بندیدو رستا نموڑے مشال ریڈیو تھا وویل
جمعے والے دن جب تقریر ہوگی تھی تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کو وضاحت کر دیں
گے. دے وائی دا جمعے پر روز میں چوبینا وکڑن راتے ویل چو وضاحت وکڑا چی اشارہ دے پوجیانو تنا بلکہ سیاست والانو توا ما ورته ویل چې د دې ترټولو غوره لار دا ده چې پر اسد تور برید کوونکی گرفتار کړي او عدالت ته وړاندې کړي. که هغه ویل چې له ایسای سره تړاو نه لري نو زه به بخنه غواړم.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د حمید میر د خبرو سره د مظاهرې د غونډه د پاکستان د زینو مشهور خبرلانو دی چې د مې پاتې اشتمه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد علي تور د تشدد غندنې او له حکومت د بیان ازادي د حق ساتنې لپاره راغون شوی وو. اسد تور په سیاست کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په مداخلت د نیوکو او عدالتونو کې د سیاستوالو د مقدمو په اړه د خبرو لپاره مشهور دی. د مئی په 15مه په نیمه شپه په اسلام آباد کې د تور کورته ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل. دا غبخې او لسونه یې وروتړل او تشدد یې پرې وکړ. اسد تور له پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دغه کسان د پاکستان جاسوسي ادارې ISI غړي وو.
زما پخلی یخ پکې خوده چې چغه ونه کړ شای را باندې کړ. بیا یې زه په تمانچه وهلم. ماته ویل چې د ISI کسان دي. ماته ویل چې تا ته پیسې څوک او لکه مې را دي. ما ورته ویل کومې پیسې؟ زما اکاونټ وګوره. له تنخواه بغیر پکې نور څه نشته. دوی زه مسلسل وهلم. ما چغې وهلې.
د پاکستان چارواکي د اسد تورونه بې بنیاده بولي. د اطلاعاتو وزارت د مئی په 9مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جاسوسي ادارې ISI په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. اوریدونکو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو وس وس را سره ملګری شوي یاست او خبرونه درنه تیر شوي نو کولای شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سایټ د لټون په برخه کې ولټوئ. ز
زه بشیر گواخ در سره اوس مخه خکم خو وخت.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام روخانه مستقبل ته دا پروگرام ستاسو لپاره زمو همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي ترلاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. څېړونکي وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم په رڼا حل کېدلی شي او بله هیڅ یوه لار نه لري، د نوي کول ذمواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاویږي ترلاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. دې لړ کې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی دا مهال د جنوبی کوریا د دیګو ښار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسټۍ کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغلی، محمد عمر وایي:
شروع کې خو د هر چا چې څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي، نو زما هم ډېر زیات خواهش چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شمه. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته ووایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو، نو هغې د وجې نه بیا زه لاړم پشاور یونیورسٹی ته. هلته مې کیمسٹری ډپارټمنټ شعبۂ کیمیا چې ورته وایي، نو هغې نه ما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله به لږ نور هم زه مخکې بوزمه، نو ما ایم فل مې هم جاری وساتلو هم پشاور یونیورسٹی کې. خو بیا هم هغې دوران کې زما ساؤت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایډمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقعه ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګڼلو، نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی د پاره.
نوموړي نه مو پوښتلي چې د جنوبی کوریا په یونیورسټیو کې د داخلې لپاره څه کول پکار دي.
هغې د پاره پهله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسټیانو کې ټولو نه ضروري شی دی هغه آیلتس چې ورته وایي انټرنیشنل انګلیش لینگویج ټیسټینګ سیستم، هغې په تھرو هغه به پهله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کې اوسېږي. د هغې یو بهر ملک یو یونیورسټي پروفیسر ته به خپل ډاکومنټس رالیږي چې هغه هم هغې مضمون سره چې ریلیټډ وي. د دې مضمون مثال په طور باندې زما مضمون کیمستري و، نو ما هم د خپلې شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې، او هغې دغه مې وکتو. نو هغې ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغې ته الیګل او هغې چې وکتل چې بالکل زما سره متعلق دی او ریلیټډ دی، نو هغې نه پس هغې ما ته بالکل وایي چې بالکل تاسو دلته راتلی شئ.
محمد عمر وایي د انټرنیټ له وجې معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوي دي. که څوک هر هیواد او هر یونیورسټۍ ته تلل غواړي، نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسټي مثال په طور ساؤت کوریا یونیورسټي ما ګلا وکړله او هغې کې مختلف یونیورسټیانې براشي، نو هغې کې چې کوم یونیورسټي کې ستاسو متعلقه شعبه ده هغې کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغې هغې شعبې ته به لاړ شئ او هغې کې پوره هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغې یونیورسٹی څه څه ریکوائرمنټ دي، څه لوازمات دي. هغه لوازمات چې تاسو پوره کړئ او پروفیسر مو هم قائل کړی چې یاره زه ستا سره ایډمیشن اخیستل غواړم، نو بیا لاره ډېره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي:
مونږ چې کتلی دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسټیانې یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه نه دي تېر شوي چې هغوی داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساوت کوریا والا یونیورسټیانې دي دا ټولې نیشنل یونیورسټیانې دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته. ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی، که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي. نو انشاءالله هغه کسان چې کوم دي هغې ته پوره معلومات ورکولی شي. دي
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي، د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای.
دا څه دي چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی، ټیک شو دي. او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی، د سیمستر فیس دی، هغه یونیورسټي برداشت کوي، او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ موږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاویږي، او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي، او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده، یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټي لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ، او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه، دی ته وي دی آټم سیمستر. خو دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې که ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغه به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي، او هغه تقریبا یو سیمستر پہله وي. لکه که ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه دپاره اپلای کوي، او که هغه وشي نو هغې نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہله وړاندې وي چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کوي، او هغې نه پس به بیا د ستمبر کې کیږي. بلکې دې د دغه میاشتې لپاره کوي، د مارچ میاشتې لپاره، نو هغه به بیا دې جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي، او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت، او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو، خو دلته اخلوی ولاند دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حقلا معلومات ترکو. یاد هیواد په بیلابیلو څانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ له لارې دغه وظیفې ترلاسه کړي او اعلی زده کړو ته ځان ورسوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سر ټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه، نوموړی په دې حق لوایي.
شته څه ځینو کې وي څه ځینو کې نه، خو نن سبا خو اوس داسې شته چې اکثر کله پر موږ راو کو نن سبا دی. هغه ټایم خو چې کله ما اپلای کول هغه ټایم نه و داسې، هغه ټیم صرف تھرو ای میلز باندې بس کنټیکټ شوشي او یا ستاسو سی وی وګوري ستاسو ډاکومنټ صرف چیک کړي خو نن سبا داسې ده چې بیا ترګه چیک کړي لکه څنګه یورپ اورا کې نه هغې تاسو ته انټرویو لپاره کال کې تاسو ته فون وکړي نو اوس شته دی خو هغه ټایم داسې نه و داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغې داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه ته مو اخلي نو بیا هغوی ورته کال وکړي چې زه دې سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی گریډ هم ګوري خو گریډ دومره میټر نه کیږي چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار کوئ فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس ورکوي په نسبت د دې چې تاسو گریډ د ښه یا تاسو د ټاپر یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لکه اوس مونږ خپل تاسو سوخت تیر کړو کورس ورکمو کو دلته کې دې مونږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه نو چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو پیپر خو پبلیکیشن وشي هم راځه دا سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنی او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ځای کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راځي دا په تاسو ته دومره پات من درکوم په دې کې تاسو خپل ډرمیټري او خپل فوډ ارینج کوي سمټایمز په داسې چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډرمیټري هم فی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسز یا ډیر کم کیسز دي اسې خو مینلی دا چې هغه چې کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من درکوم او ټیوشن فی چې کوم دا غي نو ډیسایډ نه وي هغه فی به وسه هغه خو بیا خبر نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی اپارټمنټ 500 ډالر پورې هغه ځان کور او کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه وکاو د منتھلی انف ساري دا به آی کې دې ټرانزیټ چې د فرم کم اکوموډیشن دا وی هغه هم کولې شي او فوډ هم راځي تاسو کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نو موړی وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابله ته ځان تیار ساتي خو تر دې د مورته هیڅ مشکلات مخ ته نه دی راغلي.
نه جن پکې خمس دا تیرې دې شې خپل ول چې ډیر زیات خلک یو ویل چې مو خوراک چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای کول او پاکستان نه هودي سره شاس دی هغه دی بس هغه سپلای کی فود نو بس هغه نو اوس خو جن په ډیر خپل تیرې کې دی چې کمپیر کوم نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته نو اوس هغه څه نو ډیر پیسول دی.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نو موړې د دیګو خار په کینګ پوک نومې یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.